افغانستان کې د ماشم شپه په جسوی د ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنې خبری مجله پیل سو. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پیل له خبرونو کوو، له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکه سوې تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان اجرائیه رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوې تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل لا هم تر د ترهګرو ځالې په پاکستان کې شته. د یوې دا بس زما په باور تر یوې نندارې ورهاخوا بل څه نه دی، ځکه د طالبانو مشرتابه په ټول قوت سره د پاکستان په معلومو ادرسونو کې په اعلان شویو شوراګانو کې حضور لري، او د طالبانو مرکچي پلاوی هم په خپلو پخوانیو څرګندونو کې ویلي چې یوه میاشت وخت غواړي څو له خپلو مشرانو څخه د پیښو په اړه لارښوونې واخلي. شغل عبدالله وایي چې تر اوسه ډاډ نه دی ترلاسه سوی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي که څنګه. طالبانو د تېرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دغې ډلې مرکچي پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته ځي، او د هغه هیواد له صدراعظم عمران خان سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال محمد اعظم هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
تیر شپه په شپږنیمو بجو باندې د هوایی برید په ترڅ کې د خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکوټ د مرکز کېږي 22 مخالفین چې قمندان یې په نامه د حمدالله وو دوی د بینه تللي دي، او یو تعداد سرګروپان هم په دې کې وو.
په یو بل خبر کې بیا د سرپل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه عملیات دوه ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل شوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي امانی په خبره په وژل شوي طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دا بهیر نن شنبه پیل او تر اوو ورځو به دوام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوي په دې اړه رسنیو ته په یوه استول سوي ویډیوي پیغام کې وویل:
روند معرفي کاندیدان برای کمیسیون های انتخاباتی و دارالانشاهای هر دو کمیسیون
دی وای د انتخاباتو د کمیسیونونو او د دوړو کمیسیونونو د دارالانشاء لپاره د کاندیدانو د معرفي بهیر سرلنن پایل او ورځي دوام کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې کولای شي د خپل خوشي تیرې د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ونوموي. د شغلی مرتضوی خبره سره له راتلونکو ونی به د افغانستان ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د ټاکلو بهیر پیل کړي. دا بهیر د سمال پیل شوی چې 13 شنبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشان او نور غړي د ولسمشر د یو فرمان لمخې لری شول. لوی سرنوالی ویلي چې دغه کسان د دوی د تورونو دوسیو تر څیړلو پورې ممنوع الخروج دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت د مخه ګڼلې، او وایي چې په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په تازه څرګندونو کې ویلي چې ښایي تر زرو ډیر امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل سي. واشنگتن تر دې وړاندې ویلي وو چې له سوریه څخه هم خپل سرتیري باسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل کولای سي په سیمه کې د ایران او سوریه موقف پیاوړی کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره په تلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلي څخه د واشنگتن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوی ورځې وروسته لاغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 40 ډیر هندي پولیس وژل سوي وو. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه توریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت سلاکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو توریستي ډلو ته چې پر امریکایي، هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید سخت غندلی دی. او د ترکیه ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې رسنیو ته وویل چې دغه دفاعي سیستم د اخیستلو معامله یې د ترکیه او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکا چارواکو لخوا ترکیې ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي د فبروري پر 15 پای ته ورسېد. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول تړاو نه لري او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه به هم تاثیر ونه لري.
د سولې عالي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی وکړ.
په شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
په اروزګان کې پوځي عملیات شوي.
دوویشت مخالفین چې قومندان یې په نامه د حمدالله و دوی د بینه تللي.
ځینو کاندیدانو ولسمشر تورن کړی چې له دولتي امکاناتو څخه د کمپاین لپاره استفاده کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې فضا ته د تهران د سپوږمکۍ لیږل ناکام سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. اجرایی ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي چې شاوخوا زر امریکایي عسکر به له افغانستان څخه ووځي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبري او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو دی. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وای له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولور در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي راغې شمون دي سولې موافقه تر سي.
خغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ ته ملرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل تازه ویلي دي چې خیل زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستان او باسي خو دقیق شمیر او د اسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دغه امریکایي اسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره لاروانو هڅو سره ارتباط نه لري. د دې په وینا د وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده ورکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
ماموردل چې اجرایه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. افغان پوځیان په بیلابیلو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. له دې ډلې د اورزګان چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د هغوی قمندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې 21 طالب قمندانان پر داسې مهال په نشه شوي او وژل شوي چې د ترینکوټ ښار شمال ختیځ خانقاه سیمه کې د بریدونو لپاره پر یو مهم پلان کار کاوه. د اورزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد اعظم هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې هوایي بریدونه د طالب قمندانانو په هغه پټه غونډه سوي چې د ملا حمد الله په نوم مشهور طالب قمندان چې په ملا مطمئن مشهور دی د پاکستان د کوټ ښار څخه د اورزګان د نام نکول لپاره راوړل شوی پلان له نورو طالب ملګرو سره شریکاوه. امنیه قمندان وایي تر اوسه په سیمه کې د 16 طالب قمندانانو جسدونه موندل شوي.
تیر شپه په سپژنیمه بجو باندې خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکوټ مرکز کېږي 22 مخالفین چې قومندان په نامه د حمدالله وو دوی د بینه تللي.
ولایتي شورا که څه هم دا ډول بریدونه د طالبانو لپاره خطرناک غړي خو وايي چې امریکا دې دا ډول بریدونه پر ځای د افغان سولې لپاره مرسته وکړي او تر څنګ د ترهګریزو ډلو په ملاتړ پر هیوادونو فشارونه راوړي. د یادې شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان څلويښت کلن ناورین او روانې جګړې د افغانانو په خیر نه دي او باید سوله وسي.
زر لرم چې د دغه سي عملیاتو وو خې د دې پلیک کې به بازي شان کې به کوم تای راځي وو بازي مشرانه د غکیږي به چې بل څوک دی روزي تر دې وخت پر رسیدل لکه چې مطمئنه او آزاده چې دلته وشل سوې په شي کې په دبرید کې نو د دې پر ځای زموږ غشتنم داده چې دی د سولې په پروسه کې زموږ سره همکاري وکړي.
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته سندې ویلي په ټوله کې د سولې غوښتنې تر جګړې او بمباریو ډېرې دي. غوښتنې دا دي چې څومره ژر کېدای سي باید وربند وسي او نور افغانان آرام ژوند ته راوګرځيږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړې شورا د جرمني په کوربه توپ د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. رحمت الله افغان په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د جرمني په کوربه توپ د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي وچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد
سولی که جرمنی وغواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتوب وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوې د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپي صبر سپانه د طالبانو د سرچینو په نقد راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسولین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني قربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
محمد حسن قلمیر د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي افغانان د خپل خاورې ساتنه په خپله کولای سي، هیڅ چاته به اجازه ورنکړي. شفیع جان زادران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي د هر څه زیات د ملي وحدت د مشرانو نه هم ژغي پر امنیتي ځواکونو زیات تاثیر کوي. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي د تروریستانو اصلي تمویلونکی پاکستان هیواد دی چې باید ورباندې بندیزونه ولګول سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د سولې په هکله په اسلام آباد کې غونډه دا څرګندوي چې طالبان د پاکستان کسان دي. محیب الله قلمیار له میوند ولسوالۍ لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې سبب سي چې افغانستان د ډاکټر نجیب د وخت د حکومت له وضعیت سره مخامخ دي. عبدالواحد مدافق له لوګر لیکلي چې حکومت باید د اوبو د بندونو په جوړولو سره بهرنیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدو مخه ونیسي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په هیواد کې ملکي کسان په جنګ جګړو کې دومره نه وژل کیږي څومره چې په ټرافیکي پیښو کې مري. او حسن قلمیر له تخار څخه په خپل بل سیمه کې لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي باید محاکمه سي. او مطیع الله زاهد له کندهار لیکي چې د انتخاباتو په ولایتي کمیسیون کې څو میاشتې کار کړی خو تر اوسه ماشینه نه دي ورکول سوي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د ورپیژندلو بهیر پیل سو. جمهوري ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې په همدې اونۍ کې کولی سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپیژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښي وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. ښاغلي مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمارنی بهیر پیل کړي.
سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه وورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوي وورځو وروسته به ولسمشر د ګمارنی بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي دا مهال په دغه وزارت کې 2 سیاسي ګوندونه رجستر دي او ټول کولی شي چې 2 کسان د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته ور وپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوي قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغو 15 کسانو کې 15 تنه باید ښځې وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لورې د کاندیدانو له ورپیژندلو وروسته د ولسمشر غنی په ګډون د جمهوري ریاست نماندان کولی شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به 2 کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسیون لپاره او 2 نور به د کمیسیونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبرې وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح او د اجرا وړ وګرځید. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوري ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د لرې کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم له ځنډ پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لرې شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړای شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوی مدني بنسټونو جمهوري ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا وبښي تور لګوي چې ولسمشر چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
انتخاباتي اصلاحات د کمپاین په هدف له دولتي امکاناتو نه د حاکم ټیم د ګټه اخیستنې مخنیوي او د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو ترمنځ د سیاسي همغږي رامنځته کول هغه موارد دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړل. د یادو شورا غړو چې د جمهوري ریاست د کاندیدو انتخاباتي ټکټونو یو شمېر مرستیالان پکې وو وویل د دولتي ارګانونو د مسؤلینو بدلول را بدلول سیاسی شخصیتونو او ګوندونو غواخلو د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمينه برابرول غیر قانوني هسي دی او باید مخه ونیول شي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیم دوهم مرستیال محمد محقق وویل
کارهای ظالمانه تیم حاکم است که در مقابل
دوبل د حاکم تیم ظالمانه کارونه دي چې د ټول انتخاباتي ټیمونو پر وړاندې قانون ماتوي. دغه کارونه په دوو برخو ویشل کیږي، یو د دولتي چارواکو بدلول او پر ځای د خپل ټیم د کسانو ګمارل، دوهم نور انتخاباتي ټیمونو ته امنیتي ګواښونه جوړول او له دولتي امکاناتونو د حاکم تیم په ګټه کار اخیستل دي.
قانونات دولتی برای کمپاین تیم حاکم
خاغلی محقق په سو ملکی او پوزي ورګانونو کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو بدلولو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دا هڅې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حاکم ټیم د کمپاین سرګند نه خېده. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو د شورا غړو ټینګار وکړ چې حاکم ټیم د راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د بری په هدف له دغو غیر قانوني کارونو لاس واخلي او کننو دغه شورا به په راتلونکو کې پر ضد بل راست تصمیم ونیسي. حسم وکړه چې د دغو انتقادونو پر وړاندې د جمهوریت ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو خو بریالي نشو. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوند کانفرنس کې وویل جمهور رئیس په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او نه یې کړی او څوک چې پکې مداخله وکړي باید ملت ته ځواب ورکړي. سربیره پر دې د جمهور رئیس دهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل، د انتخاباتو په قانون کې د سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او د نظر د خاوندانو په مشوره بدلونونه راوستل شوي او سیاسي ګوندونو ته پکې یو لړ صلاحیتونه هم ورکړل شوي دي. د وویل اوس چې په دغه قانون کې بدلونونه تصویب او توشیح شوي، له سیاسي ګوندونو هیله ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په خاطر د یاد قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم.
اوس د هر اړخیزې همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسؤل اوسو.
پخوا تر دې هم ځینې سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د انتخاباتو پر پروسې انتقادونه کړي، خو حکومت وایي د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو راوستل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د قانوني غوښتنو منلو او پلي کولو ته ژمن ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړي دي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې، دقیقه نیټه نه ده خودلې، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلایټ چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په تیر دو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نه توانېږي او د څه زیل عمله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په تیرو دو هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونې ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل په کور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځله.
بلې، مراد صاحب، ایران پر کومو دلایلو شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استولو پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو، منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاج لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف ته کرا شو، هغوی که څه هم چې د دې موضوع په اړه چې جواد ظریف یاده کړې، تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو څه نه دي ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی. وایي چې ایران په دې برخه کې له همهغې ټکنالوژۍ استفاده کوي چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو لپاره ده، او دا هغه ټکنالوژي چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې بندیز پرې لګېدلی، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي چې دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا په بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندان، تزموش ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی، را تیر سوی دی، د شرق غر په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریب ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه، او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسېږي، چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راځي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریب ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو ته ورسېږي، او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د زابل ولایت څخه می تماس تر سره نیولې ده د لوړپلو چارواکو څخه زما د ایل ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زیرې حدیث کې چې په نامه د غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي دلته کران ناشې لاس د مړو مړو باندې ورواوې مو یو کټوې باندې وې چای هم پر وخره بیا یو کاټ ور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې وځ راغلي د الله زب خپل سترګو وینم نو زه زما دغه ایله چې زما پیغام ثبت او تر د لوړپلو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه کوم نه د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی ډېر کړېدلی دی خلک د مړو مړو ته مرستې ورسېږي کني ورا دې سې آیات راولېږي د مسکین څخه د پښتنو کې کچا ته رسېدلی و سلام په مخه مو شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوسنی خبری مجله دلته پای ته ورسیده دویمه ماشمنی خبری مجله ل ستار فروغ نووري شرغلاست.